سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی الله اسلام ځای خره غلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بلور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پر چاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلی د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځولو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبې پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان د خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر ایکسپانډ لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي دا مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لکتر لګل لاستنه وژل شوې. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشو، بیا یو شمیر وسلوالو ته د چاودنې ورسته پر پوزي اړې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رويټرز اژانس ته ویلي په لاس وژل شو کې د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم شته او 3 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو ترڅنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 تر سره کېږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي، خو د دې غونډې یو لوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوې چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کېږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او دغه راز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ له لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر تاسو دواړه خبرونه ته خره غلاست. لومړی به آغلی امین تاسو در شو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ، بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړل کیږي، یو شمیر د بشري حقونو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کیږي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغې غونډې ته چې آیا وبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې، د البته د حقونو په برخه کې، هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام، مخ مو بخیر، مننه، ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې درسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان به څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده، هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي. لکه چې نن اوس انټرنټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره، خصوصا زنان شدینه لپاره، څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دي، او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې، دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه، خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوئ چې د افغانستان وګړي په تېره بیا ښځې او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډېر استفاده کوله د خپل ورځني ژوند، د خپلې پوهې د لوړېدو لپاره، د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغېزمنې کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته، د خبرونې اوریدونکو ته. لمړی خو د معلومات لپاره باید دا ووایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند چارو، د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو، دولتونو، هیوادونو کې کاریږي. د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې هم شپږ ولایتونو ته دا انټرنیټ کښته و. شاوخوا 1.2 میلیون خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي، دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکې کته کیږي، بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک چې بانک ولی ته لاسرسی درلود، روغتونونه، د موتاسي هوایی سکتور، او 80% په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که زهر ته په جزئیات راځم ډېر اوږد بحث، نو په دې قطه کولو سره دا یوازې دا نه ده چې انټرنیټ قطع شوی، دا معنی د خلک له عصري زده کړو، نړۍ سره وصل کېدو، د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو، له دې ټولو محروم شو. تر ټولو زیات زیان یې افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې. نو په لسګونو سلګونو زره نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پانتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو د سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اتب بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول. د انټرنیټ په مټ باندې سیدا د زده کړو یو بدیل وو. له کور څخه خوندي او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. له دې سره لسګونو زره افغانان چې د دې لره تک سره مسلکي متخصص خلک له دندو ګوښه شو، پر ځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو ته راوستل شو. نو هغه هم له نړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړي چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه له آنلاین له کار څخه محروم شو. په افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود، په همدې سکتور کې کار کول، دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخه شو. نو په دې سره په ټوله کې کله اوس ویم د افغانستان کې د اوس د دغه بندیز سره تر درې لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریت یې مېرمنې مسلکي او متخصص خلک بولو پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو چې لیکل د دې وروستی چانس و له همدې څخه هم بې برخه کړو. ټول افغانستان یې په یو توره تاریکي کې اوس داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه قطع شوه. تاسې وګورې چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه قطع شوه. متاسفانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واورید چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملاتیر بلل کېده، دغه هغه ورستای فرصت چې خزو او انجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندیدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوي چې ولې علت څه دی، ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیر بیا خزي او انجونو زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي، خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي. که نه څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري، او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل، خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري. کنه دا خو یو ظلم ده، دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه ښځو باندې زیات کړو، خو موږ ته باید دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېری مثلا دغه سي اقدامات لکه چې دا اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدین به برخې کیږي، د خو ولس ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو غدي هغه سره نه دی، ولس طالبان نه غوړي، خو غوی نه داريږي، هغه نه ایره لري چې کوم هغه نه اتاتونه کړو کنه، نو دا غوی کار او ژوند کوي ختمیږي. نو ولس هغه نه داريږي، هغه ته هیڅ احترام نه لري، دی هغه نه ایسا ہوتا نزدیکی نه لري، خو داريږي، مجبوریت ده، مجبوریت ده چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي. او کدا ادامه ولري، نو زه مطمئن يم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې بخپل کړو چتي، او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. خغلی سحر، تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایل ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا داسې دی، پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده، چې اصلا په دې نسي ادا ارزولی. د څوک نه منمیږي چې دا موږ څه کار کوو، یا څه تر سره کو دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملا تیر متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مثلا د کوي دا تقریبا په ټول معنا د ټول اړخونو پلس کول دي تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ زما غږ به تمه تر ازینه به کوم څه سنځم
بلې تاسو خبرې کوئ رادیو ما اوري اما یو ستونزه دلته شته ده کله غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخوا نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورئ الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستله د دې ټولو قطع کول د یوازې باور کوي یوازې عدید ځوان اکسټرات موضوعونه د مخمای شرو کې شاخوا دین نن یوازې 300,000 خلک اوس زما د همکاران په شمول د اوس له موږ سره کاري اړیکه پرې سو دی به باید اوس په کار کې وای آنلاین دی له افغانستان څخه کار کول نو له دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی په یوستمې پیړۍ کې دا داسې کول دي لکه په تاسو یو څوک لز د کړو له کار له خوراک له څښاک له هر څه بند کیا او ځنه په یم سدي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر په سر باندې د اقدامونه کوي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 0
سهر صاحب که دغه دی بشری حقونو موضوع ډیر د حساسه موضوع وي حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوري نظام کې د بشری حقونو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه وو که دا موضوع جلا کو نړیوال اړخ یوې خواته کو خپل افغانان حقونه لري کیدای شي په همغه د بشری حقونو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني اړخ ته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم پوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی اکثرا هغه کسان چې 10 کاله یا 40 کاله له هېواد لرې و بېرته ځي افغانستان ته بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې د په غرب کې درلوده لویدیځ کې درلوده ژوند یې کړی و حداقل هغه یو څه ولري دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بیرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو د دې کلنۍ بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر ده ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سي په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولې نه دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم په دغه کوي سړکونه هرڅه جوړوي انده معنا د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی عمره بودیجه نه لري د امنیت موضوع زړه سره مانه مې ټکو ټوک نسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نسته امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري تاسو وګورئ له 2 نړیواله جګړه او 2 نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولادي ستړي ابسورډګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو همغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي. سموتاسي په یو لرواني لحاظ د بدترین حالت ته اند یو روغ انسان وزل د روحي رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه 8.9 میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلکو دی هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړ. تاسو د لراتک سره وګورئ په میلیونونو افغانان وتښتیدو، مسلکي متخصص خلک په ګاونډیو نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براین ویسټر سو، یعنی د هغې چې کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه له منځه ولاړ. هغې اوس په یو لیبر، یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر، یو انجینر چې په کابل کې په ډېر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ژوند درلود هغه اوس نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده، یعنی د اوس افغانستان د دې راتګ سره لکه ټول افغانستان یو خپاس کې نیولای وي، ګریټ ډیپریشن نیولای ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو، په ځین نورو هیوادونو کې اوس د اوس په 2021 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. دا بد روحي حالت ده. نوزو دا یوازې دغه ټکنالوژي اړخ نه تویم، د ژوند ټول اړخونه په جول یا د ټول ژوند محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق کې ستر ظلم ده. زه پوهیږم دا د تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي، افغانان راولاړیږي. د دغه تیرو سلو کلو کې موږ تاسو شل 25 دولتونو حکومتونه رالو، په ډېر وړو تیروتنو باندې ملتونه راولاړ سو او دې لواکې استکونه. طالبان هم د نوم وي نه بي نښان وي، اما د دې د دغو تصمیمونو پایله به موږ د ژوند تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نن سوا یم واچایم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جنگ سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد شو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدي نالوسی پاتو سو د دې زدکړو کې زدکړي ونه کړي او د هغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده چې زموږ راتلونکي نسل هم د قیمت پرې کوي. درې کاله، پنځه کاله، شپږ کاله وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی څوک پیژني، اما د دې د دغه میمونو قیمت به زموږ هم ورکوو، زموږ بل نسل به هم ورکوي. نو زه د افغانستان د یو بچی په صفت باندې، د دې وطن د یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان دي، چې لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ، تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسو نسئ کولی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کارونه وکړو نتیجې څنګه سوله؟ تر اوسه پورې هیڅوک په خوله ښه نوم نه اخلي. افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو، ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن د هغوی اولادونه، د هغوی کورنۍ په هغوی شرمېږي. د خپلو پلرونو چې جنگ سالاران، ټوپک سالاران وو، نوم یې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي، اولادونه باندې باندې شرمېږي، خپل قوم درنه شرمېږي، او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده او ژوند مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. آغلی امین، تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې وه د افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبرې ته چې طالبان دغسې اقدامات چې کوي، مثلا دغه وروستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول، کوم د حساب ورکولو کومه داخلي مرجع خو تاسو موږ وینو چې فکر نه کوو چې کومه داخلي مرجع وي، کومه سیمه ییزه نړیواله مرجع شته چې هغوی ته دوی حساب ورکوونکي واوسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي، د خپلو وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي، هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدا غوښتنه ده، همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده. او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره، خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلی امین، اکثرا چې طالبان چارواکي، لوړپوړي چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو، نړۍ هم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي، نړۍ باید راشي په افغانستان کې، نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي. د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده، که بشري وضعیت دی که بل دی، باید نړۍ له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي، خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړۍ هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه غوښتي وي.
دا خو معلومدار ده چې څه چې طالبان غواړي خو نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس څه چې ګورم طالبان خپل اعتماد له لاسه ورکړی، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنې وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي یو قرارداد وکړي، یو وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي یو سرمایه ګذاري وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي، یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویل شي چې مونږ وخت نه لرو؟ اغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره یې څه کړی ده په تېر څلور کالونو کې؟ د هغوی اوس حق نشته دی چې هغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله، تاسو د ښه موضوع یادونه وکړله، همدغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده، کولی شي خپله راتلونکي جوړه کړي. خو دغه د دې وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سهر صاحب،
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو در معلومی کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. چې تقریبا له دې سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی این پراکسی ته مخه کړې او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. له دې سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وي، شخصي معلومات، هر څه هک شو او ډېر سخت وځورېدو. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیونه ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي، زیان کوي. د دې تر معنی په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونه تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریون نو د خلکو پاتونو سره دولت مخصوم دوما یندسې په ایران کې څه پیښ شو او مثلا سره وان دي څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتو کې ځوان کې بیاغه ډېر خلکو ته معلومي دي. دوم باز د شمالي کوریا نه ست د دې دوه مرحله ده. نن نوروز هغه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو. یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورته وایي هغه ته لاسرسی ورکړ، چې هغه تقریبا 100,000 to 150,000 کسان به په شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسورده، تر ټولو ډیفریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنوي د سره مخې د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په پخو باندې زیو راځي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت ماده ماډل ده. دا اوس یو شل پسې شریعت انسټال کړی ده او نصب کړی ده، یو اتیا پسې شریعت به نورم ان شاء الله عملي سي. هغه د 1990 کلونو سره د ژوند کول سي په خلکو یې موسیقي سندري تایب اته ادي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په ملیونونو انجونی ځوانان ستو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کولې، افغانستان ته تجربه او تخصص ورور پرول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ، خو د دې لپاره تک سره نه وځه پرمختګ لمن دولار، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزل نسل هغه ټول دی فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پر څه دی وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، د غیر اوسنۍ ژوند هم د ستر افسردګۍ طرف ته کو.